زهرو کاروان.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 زون قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده آزادۍ رډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړیو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پی خطرلاو یو سلونونه سره نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول له قاچاقونکو سره 14 موټرونه او 13 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.5 امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاقونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډېر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشه یي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې 50 کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانۍ او 15 ښځې شاملې وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 388 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 1.5 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړي دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده،
کمیسیون چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي خیلی چې په دې ولسوالی کې د معتادینو شمیر ورس په ورس ډیریږي.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین معتاد ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته.
او درې کې چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ دا چې نوې چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنده نور شیان تیر کې.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کېږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشې موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کارور باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کېږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې زی او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړني سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه شي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمان کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښت یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل شي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشې موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشې موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادي راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیونی چه د بشری حقونو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په ځینو سیمو کې شوي ښیي چې په دې ولسوالۍ کې د معتدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د یادونې وړ ده چې په دې معتدینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنها ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه در این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو وخته دي. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ ګواښل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو که د جومات یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو وخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحماني ازادي راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم ما از معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښې شته. د مثال په ډول د کوی لیگان له سیمې څخه ډېر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو وخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي، یعنی د دوی مور او پلار په نشو وخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشه یان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجو که معلمان په نشو وخته دي.
معلمین متاسفانه غشته مواد مخدر هم هست.
تر اوسه پورې په بامیانو کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه. خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بېغوري هم د دې لامل شوي چې په بامیانو کې د معتادینو شمېر ډېر شي.
مسکا هوتک وایي چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبریږي. اوس د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د محتاجینو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسي کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسي تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منځ دی کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسئ چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل و عیال و فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا ده چې دوی په دین باندې پابند اوسي. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
که د دې سړی ښځه سره له دې چې د دې ښځې حقوق ضایع ده، خو بیا هم دی صبر کوي، ورسره ګزاره کوي، نو الله تعالی دغه ښځه ته به په دنیا و آخرت کې اجر په نصیب کړي. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دغه ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق لفرمای تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه حرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو و مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامی اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لحاظه ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینیان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د محتاجونو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سي د چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستر ته راشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
والکا ودری کا چیرته ځه؟
قومندان صاحب د خپل بندي پختنی ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قومندان صاحب.
نوم دې څه شای ده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودری کا چې زه ولیکم. انور د پلار نوم څه شای ده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا ده یو ملک. ښه د کوم ولایت؟
ولایت کابل ده.
ښه ولایت کابل. د باندې نوم څه شای دی؟
د باندې نوم عبدالسماد دی او په سلورم بلاک کې باندې دی.
عبدالسماد سلورم بلاک. ها د پلار نوم څه شای دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ها محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چیزې ټاپکم.
ها دا د قومندان صاحب ټاپایګه.
ته د لاسونه دې پورته ک.
دا د قومندان صاحب.
ها دا لاس خو دې ټاپاشو. اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دي چی دی؟
صاحب دا ډوډۍ او لګه میوه ده بندي ته وروړم.
ته ودرېګا چې زه یې واره تلاشی کوم.
ها دره تلاشی کوم قومندان صاحب. ډوډۍ او لګه میوه ده بل څه نشته پکې.
ته ودرېګا چې زه وګورم یاره. ښه ښه
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېګا چې زه سم وګورم. په تا څه باور دی؟ دا څه نیو چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه دا ته نور شیان تیر کې. ښه تلاشی دې خلاص شو. اوس نو زه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږي.
دا نه خوځېږي
قومندان صاحب.
او هو هو په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په موږ کې چرسی نشته قومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قومندان صاحب موږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه دې بستره تلاشی کوم.
درې تلاشی که قومندان صاحب څه شي نشته.
ته ودرګه اوس ما معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ما څه خوشي چټی نه روان راپور لرو. ته دې بالا خلام خلاصه کا زر کو.
قومندان صاحب په بالغ کې څه شي نشته.
تیرا دې خواکه چې زه وګورم تروخ زنه داسې شي دي.
نه پوهیږم قومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي. ها په بالغ کې د چرس پټ کړی دي بیا وای چې نه پوهیږم. والاکه
بلې قومندان صاحب.
ته دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه زم در پسې درغلم.
پسترګه قومندان صاحب.
خاص احمد جان ته ماته دا وایه چې دا چر چا درته راوړل؟
قومندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالغ یخې دي.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشئ مواد خرڅوې. بے ضائع کوشش مہ کوا چہ زان بے گناہ ہو خے.
قومندان صاحب عذر در تکوم، زاری در تکوم، دوسرے میں مرض بھی کوا، زما خوشی کی دو تے واز شپک میشت پاتی دی. خیر دے دا وار میو بخا بیا دا سے کار نہ کوم. قومندان صاحب
ستا جرم دے بخل ول نہ دے، خام خابا سزا وینی خو یو مرس در سر کولے شم.
صبر سا قومندان صاحب،
قتل مون سر ہمکاری ہو کے نو سزا بده کم شی.
قومندان صاحب چھڑا ول ہمکاری در سر وکم،
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکی راوخیه چې تا ته نشې مواد راوړي.
نو که قاچاق بر در وخیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاق بر در خیم.
ښه وایه.
قومندان صاحب دا قاچاق بر انور نومیږي او زمونږ کلیوال دی. دی ماته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشهیي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
زمون پولیس خو ټول پیوازان تلاشی کوي، دا کاچاکبر څنګه نشي مواد زندان ته راتیری؟
قومندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشی کوي 15 نفر زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی. دوی ټول موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوخي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشی کوي. کبل پولیس تلاشی کول دوی ورته وایي چې دا پایواز مونږ تلاشی کړی دی، خوشی کا.
ها دا راته وایي چې تاسو دلته په زندان کې دننه نشئ مواد څنګه خرڅوي؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قومندان صاحب ام دومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایي. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نشي.
ها نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسو سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کوم ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تیروي موږ د قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.